بودین باشد.
السلام علیکم، ده سهار اته بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالبان وایي 200 نه مطلوب کسان یې لخپلو لیکو ایستلي او دا چاره لا روانه ده. د دې کار خنډونه څه کېدای شي؟
مګر سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلک دي او وي به.
د نجونو د زده کړو مدني کمپاینران د ښوونځیو ژر پرانیستو ته هیله من دي.
د نجونو ښوونځی به ژر پرانیستل سي، دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده. یو انساني بشري اسلامي حق دی.
پاکستاني طالبان غواړي له خپل حکومت سره خبرو ته کینی. د حقاني شبکې مشر یې منځګړیتوب ته ټټر وهلی او پر تورخم بندیزونو د ګاډو چلوونکو کاروبار ټکنۍ کړی.
مخکې خو همداسې خسته مزدوري کړه، او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
شپېته اویا اصل ګاډي موږ پاتې شو، یا شپه وګو یا تشپې خبر درلو.
دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې یو ډله ښوونکو کاربندیز اعلان کړی او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بې پیلوټه الوتکې له یو بریده روغ وتلی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 8000 ماشومانو ته په ولسي بڼه د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیايي مرستې رسول شوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې، چې اټکل کیږي د ژمي راتګ به دغه ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 2 میاشتو د ماشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي.
تدمیات ما تروته پر مجنه ناخته مجزات مشکلات هم لرو. د دې مشکلات له کبره و سم ریاست راغلم کوم چې دا ساريزه و کوم د مشکل پر اساس من زه غواړم چې بل دند اجرا کوم. یالو هوا ته بهار و زم
بس دا سلور مې شکر شمر مشهد کوم کړی دي او مشکلات خو سره تاسو کولې د لشمر مکتب د و استاد نه درس نو استاد ماشته نه د مدیر سم ماشته مشکلات مدیر دي.
دغه خون کې وایي د تیرې پنځشنبه په تر ورځې پورې د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي، خو دا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کاربندیز اعلان کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په رکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. دا معلومه نه ده چې د رکشا چلوونکو دا چاره به څنګه پر مخ ځي، ځکه دوی کوم ځواک نه لري چې پر زور وسلوال له خپلې ریکشا کښته کړي. دغه راز دا توپیر به هم ستونزمن وي چې څنګه ریکشا چلوونکي د طالبانو او نورو وسلوالو توپیر سره وکړي. دا اطلاعیه داسې مهال خپریږي چې په ننګرهار او په تیره بیا جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 2 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم او دغه راز هندوستان او افغانستان 4 امتیازونو په درلودلو سره دریم او 4 ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یک شنبه شاهینی اسمایی د میوند اتلانو په وړاندې او دغه راز د اباسین څپې د عقابان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوفی په اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهین اسمایی در دومین جدال خودش
شاهین اسمایی پخپل دوهمه سیالی که د میوند اتلانو پاوراند لوب کړي د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر پاوراند سیمرغ البرز لوبډلې ته وبایلل. په بله مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان حریرون ته ماته ورکړه د اباسین څپې لوبډلې پاوراند مسابقه کوي. اباسین څپې خپله لومړۍ مسابقه د شاهین اسمایی پاوراند کړې وه.
د امن جام سیالیو په لړ کې هر ورځ په کابل کې د فوټبال د څلورو لوبډلو ترمنځ دوه مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو بریده روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښار په شنه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي کور نن سهار وختي په توغندي وویشتل شو. په خبر پاڼه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل شوې ده او ویل شوي چې الکاظمی ته پکې هېڅ زیان نه دی رسېدلی. سملاسي د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې. عراق کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې ایران پلوه ملیشو د تېرې میاشتې پارلماني ټاکنو پایله ونه منله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا برید غندلی او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د جرمني چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون شنبه وویل دغه پیښه پرون شوې او په تړاو یې د سوریې یو 20 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي پاتې. جو بایدن پرون د یو تریلیون ډالر په ارزښت د یوې لایحې تر لاسلیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو، پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره ده. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژۍ بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي، خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرل تیلو تولید ته دوام ورکړي. د ارزې په نسبت د تقاضا زیاتېدو او د انرژۍ د بیو د لوړېدو له کبله د نړۍ اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته یې د azadiradio.com. د دغه خبرونې دویمه نیمایي تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا بحث تیره ورځ شوی، تاسو یې نن په دویمه نیمایي کې تکرار او نچوړ اوري. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان یې له خپلو لیکو ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په لیکو کې یې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو د تر ټولو لوړپوړي چارواکي له خپلو غړو غوښتي چې لیک یې چاڼ کړي. طالبانو څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د لیکو د چاڼ لپاره یې یو کمیسون جوړ کړی. دا چې د کمیسون چارې چیرته رسېدلي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت یو بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلي دي په دې اړه د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سوي هیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنوی ته ویلي ګمارل سوي کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخې له دې څخه د هغو کسانو وي چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډېر مشکل نشته، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولی شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډېر مشکل دی. خو دوی یو کار کولی شي چې په دقت باندې او د ډېر غور وروسته خلق پوټه کې هغه څوک چې په فساد کې لاس لري یا ناوړه عملونه یې کړي وي د هغوی مخه تر یو حده نیول کېږي، مګر په سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلق وي او وي به.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نه لري، عامو خلکو ته یې له نورو وسلولو سره توپیر ګران دی. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه کمیسیون مشر لطف الله حکیمی د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلي وو چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپی وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویاندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه د کمیسیون مشر لطف الله حکیمی تیر جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلي وو د طالبانو له لیکو ایستل کېدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي، خو د طالبانو نورو غړو ډاډ ښوولی چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کېږي. د دغه کمیسیون مشرانو که څه هم د شپې لخوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلولو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موردل چې طالبان وای د خپل لیکو د چانولو چارې ګړندۍ کړې دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبره کړې ده. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړې دي، بلخوا ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې پاتې دي ځینې هڅې پیل کړي چې بدیل ښوونځي یا ټولګي بلل کېږي. په دوی کې یو هم د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا دی چې زموږ همکار ورسره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره یې پیل شوی کمپاین چیرته رسیدلی.
موږ قلم لار چې د طالبانو د حکومت راتګ سره په دوهمه ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې راسره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي. ټول په ګډه سره مشورې کوو ترڅو په خپل سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو، او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و د قلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې راسره د همدغه برخو ټولو خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولت، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان ستاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوسه پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل ژغ پورته کړی دی، او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه ژغ ورسوو ترڅو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لري سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د ملیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د ملیونونو انسانان لپاره سره کرښه ده. کله چې ډېر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. که چیرې دوی د ولس د دومره ملیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نسي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي. که ور نه کول سي همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي، د دوی سره کرشه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپل لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، هغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
ستاسو خپلې هڅې د بدیلو لارو د موندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې ښوونځي بند سول، هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند وو موږ په کورونو کې د قلملار ښځینه ښوونکو ورته درسونه شروع کړل چې موږ تر اوسه پورې لسګونه محلي ټولګۍ په کورونو کې فعال کړي دي. دوهمه لار چې په تېره هفته کې موږ فعاله کړې وه، دوهمه بدیله لاره چې زموږ د قلملار ښځینه ښوونکي له مرکزونو څخه هغه ولسوالۍ ته یا هغه ښارونو ته چې هلته انټرنیټ کار کوي، د انټرنیټ د لارې آنلاین زده کړې ورکوي، آنلاین درسونه ورته وایي. د هر مضمون مسلکي استاد د نجونو زده کوونکو سره درسونه وایي. چې دا موږ نوی پیل کړی دی. په تېره هفته کې موږ کوشش کوو چې ډېرې ولسوالۍ او ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې ونیسو. هغه سیمې چې بیا هلته هیڅ انټرنیټ کار نه کوي او هلته ښځینه ښوونکي هم شتون نه لري، بیا موږ کوشش کوو چې هلته مو یو شمېر کتابونه د ماشومانو ادبیات کتابونه د دوی د مطالعې دپاره کتابونه استولي دي چې دوی په کورونو کې تر وخت درس ووایي تر څو چې بیرته ښوونځی پرانیستل کیږي.
د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ غاګل ازادي راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې د پرون ورځې د شنه اسمان لاندې پروګرام تکرار اوري. خو اوس راځو دې ته چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي له حکومت سره د مذاکرو د شرط په توګه د خپلو ځینو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس په حواله د افغان طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د پاکستاني طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دواړو لورو منلي چې تر هغو یوې هوکړې ته ونه رسیږي جزئیات به یې نه شریکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستانی طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینی بندیان خوشی کړي. د مذاکرو هدف دا شول سوي چې د بشپړ اوربند لپاره زمينه برابره او له حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو دښمنی ختمه سي. د پاکستانی طالبانو د تحریک دروي قومندانانو د دې ډلې د بندیانو خوشی کېدل د باور جوړونې لپاره یو مهم اقدام بللای دی. په کونړ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو قومندان چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز اژانس ته ویلي دوی له افغان طالبانو جلا دي. راپورونه وایي د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو پیل سوي دوه پړاوونه ناکامه سوي دي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر دي رویټرز اژانس ته ویلي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې دا مهال د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره دروغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. مذاکره کوونکي وایي دواړو لوریو منلې تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه لاسلیک او علني سوي نه وي دروغې جوړې د ملاتړ یا مخالفت یا هم د یو بل پر ضد به کومه اعلامیه نه خپروي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی په یو پیغام کې ویلی چې دغه ډلې له با مفهوم خبرو هیڅ کلمخ نه دی اړولی، خو تر اوسه په عمل کې هیڅ تحول نه دی راغلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ مطبوعاتي څانګې د دې موضوع په اړه د رویټرز خبری اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان له ځینو افراطي او ملیشا ډلو جوړ دی چې له 2000 میلادي کال راهیسې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګیږي. دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې هم شامل ده. د پاکستانی طالبانو تحریک له 4000 نیولې تر 5000 پورې جنګیالي لري چې اکثر یې پر ډیورند کرښه افغانستان ته نږدې فعال دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرښه ځینې تحرکات سوي دي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اوریدل شي.
سمو کاغل ازادۍ راډیو نه اوري نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته بغوک شو.
ګارډین ورځپانې په مزار شریف ښار کې د څلورو فعالانو میرمنو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د راپورونو له مخې دا میرمنې د اکتوبر په 16 نیټه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړی یې د اکتوبر په 28 مزار شریف ښار ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې. ګارډین د یوې وژل شوې میرمنې 29 فروزان کیسه راخیستې ده. فروزان ټولنیزه فعاله او د اقتصاد استاده وه. ورځپاڼه د هغې د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې د هغې بدن په مرمیو سوری سوری و او څیره یې د پیژندلو نه وه. ګارډین د فروزان د خور ریتا له قوله لیکي چې وایي د دې د خور پر سر، زړه، سینه، بډوډو او پښو ګڼې مرمۍ لګېدلې وې. ریتا چې ډاکټره ده وایي دوی د فروزان مړی د هغې له جامو پیژنده. نوموړي ویلي چې د فروزان د نامزدۍ چلا او د سکول هم ورک دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې ریتا د خپلې خور د مړینې په خاطر طالبانو ته ګوته وننیوله او ویې ویل دوی نه پوهیږي چې فروزان بچا وژلې وي. خو د نوموړې ملګرې زهرا چې د طالبانو پر ضد د ښځو د مظاهرو مشري یې کړې او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي بشپړ نوم یې ښکاره شي، ګارډین ته ویلي دي دا او فروزان په مزار شریف کې د طالبانو پر ضد په ډیری مظاهرو کې یو ځای وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې قضیې په تړاو 2 تورن کسان نیول شوي دي. ډیپلومات خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغانستان هغه ځای چې د نجونو ارمانونه په ځوانۍ کې مري. په مطلب کې هغو اندېښنو ته کتنه شوې چې په بهر کې ډېره افغان نجونې لري. ډیپلومات لیکي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې ډېره افغانانې ویره لري چې د دوی او په هیواد کې د پاتې ښځو د نړۍ ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. خبرونې د امریکا په الینویس ایالت کې له میشتې افغانې اسما یاوري سره چې په افغانستان کې له ډېره خپلې ځوانې ترلې سره یې ملګرتیا جوړه کړې ده خبرې کړي. د ډیپلومات د راپور له مخې اسما او ترلې هیڅ کله نه دي سره لیدلې، خو پر ټلیفون خبرې کوي، یو بل ته پیغامونه استوي، د کورنیو عکسونو راکړه ورکړه لري، یو بل ته ژبه ورزده کوي او خپل ارمانونه شریکوي. ډیپلومات لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دوه ترلې اندېښنه لري چې ښایي د دوی د جهانونو ترمنځ واټن لوی شي. خبرونه زیاتوي چې ښوونځي ته د تګ یا د جامو د څرنګوالي په څیر د دوی ځینې ګډې تجربې لا له مخکې په بدلېدو دي او ځای دا ویره نیسي چې ښایي په افغانستان کې د دې ترله او نورې افغان نجونې هېرې شي. ولس کلنه اسما وایي دا او ترله یې ګډ اهداف او هیلې لري، خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې دا کولی شي خپلو اهدافو او هیلو ته ورسیږي، مګر ترله دا امکان نه لري. د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي، خو طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د تورخم او پېښور ترمنځ د ګاډو چلوونکي شکایت کوي چې پر تورخم بندیزونو یې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
د تورخم کومي اډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي
شپږ اوه میاشتې بند و، پیټرول ګران دي او بل سپارلی سختي ده، ماشومان نور سره راپرېږدي، بې د دا تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کشتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی، چا در لکب کی ورکڑی، وہ چا کوم باندې کشتونه ټیرونه یو یو قسمی یو یا بل قسمی چا نه برابرېږي. مخ کی خوم داس خسته مزدوری کړه او وس چې کنه بس چټی زورا جو.
د تورخم ځن نورو ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاب حسین می نامه جام سیدین کایم، نو موټر چلو مشکلات خو ډیر زیات دی، وه مطابق زکه زیات دی چې ورو مخ کی مونږ سوار لیوړې په 1500 روپیه کری اوس په 300 کې نو دلته 1400 اډې والا خلی، مطلب دا چې ټول زیات
تقریباً 2011 نا بسیلا پیٹرول اڑو روڑو نو دینیم سو دل تاڑا اشپک سو پہ خبر کے دا 17-18 پیٹرول ہوئی سو رانا کارخانوں کی علی بس 1800 روپئے بادی کی
پاکستان کے دا کورونا دا کنٹرول اوسار اداری این سی او سی پامر دا تورخم دروازہ دا مئی پا پنځمه نیټه تړل شوی وا او اکتوبر پا یوویشتمه نیټه پرانستل شوا، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پرې پاکستان ته را داخلېدای شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي، او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درج کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړې او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولت
د نورستان چارواکي وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او د دغه ولایت قدرتي ښکلا ته زیان ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه یې د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنه کړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوا یې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لرګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به موږ سره ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارونه ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیت قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د افغانستان ټولو ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د ښایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې په شنو ونو او ځنګلونو په لرلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي ځنګلونو وغیره د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او هیڅ چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنه کی چې نورستان ځنګلونو ووهي او قاچاګیږي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیری غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼې اوبه بهیږي او پزمکه شنو بخملینو چمنونو خکولا نور هم زیاده کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې څلورو میاشتو کې ورته نږدې 300,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیستی. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سړکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 8:30 شوې، وړاندې درته په دویم نیمایي کې تشنه اسمان لاندې بحث تکرار خپرو. دا بحث پرون شوی دی، نن تاسو تکرار اوري. البته تکرار هم ټول نه دی، نه چوړې چې 20 دقیقې دی تاسو ته وړاندې کیږي، خو اوس راځي چې لنډ خبرونه وورو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له 13 میاشتو د معاشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي. طالبانو تر اوسه د ښوونکو د دغه کار بندیز په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړیو پرته نور وسلوال کسان نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون ته یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله وکړه چې په رکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدلو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. د کرکټ د شلاورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دغه مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلو ته لار پیدا کړي. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یکشنبه شاهین اسماعیل د میوند اتلانو په وړاندې او دغه راز د اباسین صفې د عقابان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو بریدا روغ وتلې دی او د جرمني چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل چې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته چې تاسو یې تکرار بڼه اوري.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو دوستانو، ترشنه اسمان لاندې د دیونی پروګرام ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. ترشنه اسمان لاندې د دیونی په خبرونه کې په نړیوال اقلیمی بدلون او همدارنګه په نړیوال اقلیم کې د تودوخې په زیاتېدو غږیږو او دا چې دغه نړیوال اقلیمي بدلون پر افغانستان څه اغېزې کړي دي. موږ په افغانستان کې په وروستیو کې د ګڼو داسې سیمو شاهدان یو چې وخت پکې روانې اوبه وي، اوس هغه ویالې وچدي. ځینې څاګانې مو چې لرلې په ځینو سیمو کې هغه څاګانې د کلونو راهیسې وچې شوي، د اوبو سطحه ښکته تللې ده او همدارنګه ځینې سیمې په بشپړه توګه له خلکو د وچکالۍ له کبله خالي شوې دي. د جنگ جګړو سربیره په افغانستان کې د هغو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم کم نه دی چې وچکالۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې خپرونه کې به موږ د نړیوال اقلیمي بدلون په بیلابیلو اړخونو باندې غږیږو، همدارنګه په دې اړه چې په نړۍ کې کومې هڅې روانې دي سیاسي او همدارنګه د فعالانو لخوا، په دې به هم درسره معلومات شریکوو او په دې به هم وغږیږو چې په افغانستان کې د عامو افغانانو لپاره اقلیمي بدلون په څه معنا دی او دوی څه کولی شي چې د اقلیمي بدلون چې یو اغیزه ای وچکالی ده، په ځینو سیمو کې سیلابونه دي، نور بدلون نراسي. د دې د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي محمد اسیم مایار، د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکی دی. همدارنګه انجینر صاحب خلیل احمد نادم د مځک پیژندنې پخوانی استاد دی، او عزت الله صدیقی د افغانستان د ژوند چاپیریال د ادارې پخوانی مرستیال دی. زه درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل خغلی مایار کوم. مایار صاحب، لومړی خو درته هرکلی وایم. له تاسو به یې راپیل کړو. داسې په ساده ټکو باندې دغه خبرونو کې په راډیوګانو کې خصوصا په د نړۍ په کچه باندې دغه لویدیځو هیوادونو کې فعالانو ته دا د اقلیمي بدلون مسله ډیره مهمه ده، وخت په وخت په رپورټونو کې راځي. افغان اوریدونکو ته یې که داسې په ساده ژبه باندې تشریح کړي چې دا څه موضوع ده، څه روان دي په نړۍ کې، ولې دا د اقلیمي بدلون یا د اقلیم د تودوخې خبره کېږي؟
ډېره مننه عام صاحب، تاسو او درنو مېلمنو ته، همدارنګه د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اقلیمي بدلون داسې دی چې په هوا په حالاتو کې، مثلا د اورښت، تودوخې او همدارنګه نور پارامترو په یو سات کچه کې تغییر راشي د وخت په زمان باندې. دا تغییر داسې ورو ورو مخته ډېریږي چې په اسانۍ سره داسې د درک وړ نه دی. که ښه درته ووایم، پخوا په افغانستان کې ما خپله د مثلا پلار څخه مې اورېدلي وو چې ډېرې واورې به کېدې، خو اوس په هغه پیمانه باندې واورې بیخي نشته. دا ځکه چې هوا ګرمه شوې او واورې هم ډېر تغییر په دې کړی دی چې بارانونه اورېږي. نړیواله توګه باندې ډېر تغییرات په اقلیمي بدلون کې راغلي دي. که موږ مثلا ورته وګورو، البته ستونزه له دې پیل شوه چې نږدې سل کاله پخوا صنعتي انقلاب رامنځته شو. د هغې په منځ کې ډېره ماشینري رامنځته شوه، کاربون دای اکساید مثلا غال ډېر کارول کېدل، نو فضا ته د کاربون دای اکساید د ګازونو د کچه لوړه شوه. دا چې په فضا کې شتون ولري، د لمر شعاع د دوی سره د تصادم په وجه کې تودوالی د اتموسفیر کې رامنځته کېږي چې به وروسته دا د اوبو سرچینې ته ټولو زیات ګواښي.
ګو انجینر صاحب خلیل احمد نادم هم را سره دی، د مځک پیژندنې استاد دی. نادم صاحب، تاسو مستلی مشئ. مایار صاحب په موضوع باندې یو څه رڼا واچوله. تاسو راته دا ووایئ چې څومره بشر یا انسان دی دغه بدلون سبب شوی، یا د انساني فعالیتونه د بدلون سبب شوی دي؟
انسان فعالیتونه ډېر تاثیر کوي. مثلا سلو کال کې ما چې تاسو ول د 1800 کال په دغه مسله په سره علماو تر دغه شو چې د مځکه ګرمیږي او څنګه تاثیرات د خلکو پر ژوند باندې لري. بدون د شک د انسانانو فعالیت د مځکه پر سر ډېر تاثیرناک دی. اول مثلا د فابریکې تر منځ سوي دي، د فابریکې ګلخانه ای ګازونه سبب کیږي. د ګلخانه ای ګازونه مثلا یو کاربون دای اکساید چې ډېر تولیدیږي، او دا کاربون دای اکساید هغه شوا چې د لمر نه راځي، همې ذخیره کوي، همې بیا بېرته خپروي، چې دا سبب کیږي. ګلخانه ای زه ډېر ساده توګه د اوریدونکو ته تشریح کوم. ډېر ساده په دې ده تاسې د ګرین هاوس یا ګلخانه چې وګورئ، دلته دنن د شوا چې راځي، بلته په دې چې غواړي چې بېرته ووځي، چون شیشه ای د غلری دیوارونه دا شاندې نه پرېږدي چې دا شوا ووځي. هغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې ووځي. دا د ګرمېدو باعث کیږي دننه په ګلخانه کې. دا زه د مځکې جوم په دغه شکل دی.
مایر صاحب، دا راته وایي چې په روسیې کې موږ د دوو کانفرنسونو، نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو، چې یو د جیشل هیوادونو په روم کې، چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوالې په وړاندې څه کولی شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو، په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو دی یو استاد په توګه، د پانتون دی یو څېړونکي په توګه، نړیوالې سیاسي هڅې، خصوصا هغه هیوادونه چې صنعتي هیوادونه دي او تر ډېره پورې ورته دی دغه برخه کې د دوی فعالیتونه د دې سبب کېږي چې تودوخه زیاته شي، یعنی ګوته ورته نیول کېږي، د دوی تعهد او روانې هڅې څه ډول ارزوي؟
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یوه کوټه. نو دې کوټې په یو کونج کې کچیر ته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کیږي دا دغه ټوله کوټه متاثره کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یا تړل شوی محدودیت لري. نو که چېرته په صدتي هیوادونو کې کوم مشکل پېښېږي هغه د نورو ټول هیوادونه متاثره کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په نولس سوه لومړی ځل په نولس سوه پنځه نویم کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون په اړه لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درک کړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي. نو په همدې کابله سره هر کال دغه غونډې دایرېږي. ساینسي توګه کرستو یم په لومړي ځل په 1938 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکساید د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د همغه څخه وروسته بیا فعالیت هم شو. څېړنې هم وشوې چې فعالین او سیاسیونه زیاتي وروسته څېړنې وکړي او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تیرې پیړۍ په اخره لسیزه کې د وو په اړه ملل متحده ملګرو ملکونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي، سرچینې او خلاصېږي. نو د کیفیت او کامیت ته باید پام وشي. او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کې شوې خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یوه یې هم پنځه کاله مخکې په 2015 پاریس کې وه چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغې کې به د کاربن ډای اکساید کچه راټیټوي.
ښاغلی نادم، په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه د سترې او لوی اغېزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو، په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي یا مثلا هغه اور لګېدنې چې په جنګلاتو کې هلته اسپانیا کې امریکې کې نورو ځایو کې کېږي، دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د IPCC دی چې دا د اقلیمي تغییراتو په هکله دوی هر شپږ کاله خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښيي چې څومره په اصطلاح بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ له لارې وصل دی. د نبه واورو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د خپلې سیمې په اړه مو راته ووایئ چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه؟
ډېر څو کلونو کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیات اوبه کمی راغلی دی. تقریبا چې زموږ په پیا سره دلته داسې ځایونه راوځوي چې برمه به کله وسوله خپله به د برمه اوبه کولې او بیا هم زیات لګونه کارېنه وه چې کارزونه خوښ مطلقن توګه سره اوبه ستانه مشکې او برم د پخوا په پرتله باندې چې په 8 متره او په 6 متره باندې اوبه وي ځینې داسې برمې وي چې خپله یې اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي 50 متره ته 50-60 متره ځونې اوبه کمې سوي دي او بل چې ارانونه کم سوي دي. تقریبا د پخوا پرتله باندې یخونه ډېر د 2 کاله کېږي چې زیات سوي دي.
یو بل اورېدونکی هم راخلو، له ده به م واورو. ستړی مشي، موږ د اقلیم د بدلون په اغېزو غږیږو. د سیمې په اړه راته ووایه، په کومه سیمه کې اوسېږي او هلته د اوبو او آب هوا وضعیت څنګه دی؟ په تېرو څو کلونو کې په کې څه بدلون راغلی؟
بدلون خو ډېر څه راغلی دی. مخکې کلونو کې اوبه ډېرې لوړې وې، اوس ډېرې شوه سوي. دلته ځینې ساګانه وچې سوي دي، باوریان وچې سوي دي، ځینې کښتونه وچې سوي دي.
د څاګانو اوبه ښکته تللې دي؟ تاسو وایئ د تاسو په سیمه کې
دلته بېخي ښکته تللې دي. ځینې بېخي مخ پر 10 متره وي، 9 متره اوبه وي. اوس بېخي دا اوس هم وچې سوي دي. اوس ځینې څاګانې ډېرې ژورې ولیدې چې 8 متره 9 متره پرې سوي دي.
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې نه خبرې کوي ولا سوالی نه؟
جنابي ولسوالی.
بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، امان الله ته کلم د کابل ولایت د سب سوالی څخه مې اړیکه. خو دلته ډېرې هغه وي اوبه ولې دا مشران وایي ډېرې واورې کې د خلکو به مخکې لکه ژمي ته تیاری نیو. خو اوس بېخي واورې نه کېږي او اوبه هم کته شوي دي. اوس یان 100 مترو ته کته شي، 10 متره کې اوبه وي. او سږ کال 4 کاریزونه هم وچ شول چې هغه کې ډېر مایان هم ووژل شول. ما په خپلو سترګو ولیدل سږ کال همدا سږ کال په دې حساب کې 4 کاریزونه وچ کلک شول.
دا څه خل کاریزونه؟ هغه کاریزونه چې مځکې ته خلک خړوبه وي هغه کاریزونه وو؟
هماغه کاریزونه وو، ځمکې چې خلک خړوبه وي او اوبه چې راوځي.
ها دغلته نو وسب دی خلکو کرکیله کما شوی کنه مثلا د تاسو خپل زکی کرکیله یا زراعت هم چې کو پاغي باندې تاثیر کړي مثلا
و پاغي ډیر تاثیر کړي ډیر کرکی مشوی د خلکو بیخی کما شوی دین خلکان کار کول او ته اړ دی چې دې د خلاص شي بل زلار شي سیندو زلار شي
مننه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا خپل کار په هانو ترازو او لاغوینه په دیړه باندې اورو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
احمد همدر در سره پاډی کا کوم تکل سه لغمان نو
سلامت
څنګه نظر ده چې یو خدای غو بو استعمال صدا دا نو به یې اسراف تر مخ دا کنه ایسو کوم قدر نه کوي د رښتیانو کنه پدېرو غو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګیدلې یو شپه او ورځ رواني کوم تیار شنو بس ودری یو کني کنه بالکل خلګو دښت ته لګولې دي په دې کابل اکثره د 100 کال اكو کې ډیر ځات لګېدلې او دویم دلته د غټو دیمونو نشټواله ده صدا دلته غټ کار نه ده سوي چې کوم وخت بارانو نه ډیر یا واوري ډیر چې هغه خپل یو به سړی ذخیره کی یا دا کوم یو به سدور ملکو ته رواني دغه لګو په غټ اندازه سره ذخیره شي دغه ډیر اضافه والے راوړي
بیرته مخبل بحث تر اعظم چی د دغه نړیوال اقلیم دی بدلون غیز چې مخکې مونږ په بحث وکړو په افغانستان کې په کوم بڑو ما
یو ویل کې د اقلیم بدلون په یو باندې دا دی چې وچکالی ډیر شوی دی تعداد ډیر شوی په خو مثلا پلس کالونه کې یو وری وچکالی کېدل اوس په دوا وری وچکالی کې اعلان تر دی چې دا تیرو څلور کالونه ته کوم غو ګورو دوا وری وچکالی راغلی یعنی نورم امکان دی چې وچکالی په کې جات شي چې یو وسالې امداد شي کال ته ممکن بیا وچکالی پیښ شي نو دا په خپل یو واغې دې دوا مغې ته کې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې هغه کړه یعنی واوري لګوري بارانونه په سرلای غډیر شي دي او دلته چې څنګه ووري لکشي ووري تر ډیره په ورونو کې پاتې کیږي او دغه ورول کېدل لږه سبب کیږي چې سندونه ته وبور شي او نور ځکه لاندې ته وبور جذب شي او همدارنګه نور ساګانو ځکه لاندې سرچینې تخلیه کوي خو که چېرته باران وریږي باران بیا او به زر د سیل په بڼه یا په نور باندې د افغانستان خبر کیږي او خپل ځینې راتلونکي ورسی دي چې په هغه کې د افغانستان خوبه په دوهونه تر څوار لس ورځو موده کې د افغانستان خبر کېږي نو که چیرته مثلا د ژمي دی واوري په دی واوره ونه شي او په سلای به خود میاش کې وورښت قران وشي دغه وبا افغانستان ته دومره ګټه نه کوي دا یم بل هغه زې درې مغز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوای دی هغه مخکله د کابل سیند حوزه کې چرلای هغه دلته چې یو د لګو بوره دی چې مثلا وړي کې د توخایم دی وړي موسم کې وبا تقریبا سندونه کې څه چې ته کاشي تر سیګي د دوه ورځو شمیر ډیر شوی یعنی وڅ ورځې هم پکې راغلي دي
د افغانستان دی چاپیریال ساتنې دی اداري په خانه مرستيال عزت الله صدیق صاحب را سره ده صدیق صاحب مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی لته نه چې دی ولې راغله ده تاسو نو دی افغانستان دی چاپیریال ساتنې دی اداري دی مرستيال په توګه یو وخت اند تر سره کړی ده د سلند کراته وایي چې په افغانستان کې دی ژوند دی چاپیریال په وړاندې دی افغانانو چلن څومره ناسم دی او موږ څومره دی نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو
مننه سلامونه نیکې هیله تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مهار صاحب ته ټولو ته وړاندې کوم طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې په باندې کوو دا یو نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده په دې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوق العاده اغیزمن شوی دی تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونه کړی دی په دې 13 کلونو کې زموږ د کرنې سکتور د اوبو سکتور همدارنګ د صحت سکتور د انرژي سکتور دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوق العاده متاثر شوی دی تاسو وینئ چې په دې 13 کلونو کې په دې 13 نږدې کلونو کې موږ غان شمیر طبيعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوق العاده توپیر یې مندلای فرق یې مندلای تاسو دې پروان سیلابونه ولیدل اني تاسو هم دارنګ دې پنشیر په ولایت کې د پېښور د بند سقوط ولیدو همدارنګ
په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون هاو راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیز واوښتې. خو دې تراشو چې په دې کې د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې څومره ده، په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعاً په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوې، د زراعت برخه مو وسیع شوې، ولې بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې یا د ګلخانهیي ګازاتو په نشر کې تر 1% نه حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ یې د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی د هغو اغیزې فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دی، تر بل هر هیواد نه ډیری دی.
سلامت اوسئ نادیم صاحب، تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیزو په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ دغه وروسته پاتې دل د افغانستان چې ترقې ونه کړه او جنګ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا په پرمختللو وادو کې چې هلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي، خلک د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو د سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی، حالان چې په پرمختللو هیوادو کې که تاسې غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسې باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یوه ونه ډېره ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې ایستل کېږي او څومره اکسیجن تولیدېږي او د کاربن ډای اکساید مخ نیول کېږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کېږي، د بوټي چې د ویل کېږي، هم د چاپېریال ساتنې په هکله ډېر ضرر پېښېږي، هم په وچکالي سبب کېږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کېږي نه. بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمو په مسله کې وویل چې چاهان ویچ سوي دي، رښتیا هغسې ده. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې په هکله کېږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو دنه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفي تاثیرات لري چې اوبه نه جذبېږي. الان چې تاسې په نورو هیوادو کې وګورئ، د خښتو نه د سمیټي خښتو نه استفاده کېږي، چې دا خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې دا اوبه پکې جذبېږي زید هم ځکه لاندې.
یو بار بیا محمد عاصم معیار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړونکی دی، د جرمني په یو پوهنتون کې څېړنې کوي، دته به ورشم. معیار صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډېره استفاده یا د ځمکې څخه ډېره ایستل په باغ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې د څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو له همدې څخه دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې دوی راوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغیر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکړي، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه، هغې کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $100 میلیارد دغو بېوزله هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې څو د دې مخنیوی وشي.
هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شاید ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یو کس له امله به ډېر خلک متاثره
شي. ښاغلی صدیقي، له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند یې ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپېرو ډاګونو بدل شي، څه کولای شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال تر اوسه پورې د درې میاشتې د چاپریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اوریدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شو چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور دی چې زموږ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبیعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډېره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګانې، سیستمونه، ستانداردونه جوړ کړي او دوی هم هغه رعایت کړي. چې تقریبا زه چې دا درې کاله د چاپیریال ساتنې په اداره کې وم، په دې حکله باندې مو ډېر کار مو د خصوصي سکتور سره وکړو، اما دغه په هیڅ وجه باندې بسنه نه کوي، نور هم باید دا پیاوړی شي. څلورمه برخه بیا هغه ده که دغه درې برخې توجه وکړي بیا د خلکو ونډه ډېرېدلی شي. که خلکو ته موږ پالیسي وضع نه کړو، موږ ورته ستاندارد وضع نه کړو، موږ ورته میکانیزم جوړ نه شو کړای، نو خلک خو مجبور دي چې ځنګل هم قطع کړي په خپل سر باندې، د اوبو نه هم په بیرویت توګه باندې استفاده وکړي، د طبیعي زیرمو نه هم استفاده وکړي. د خلکو غوښتنه په هغو د خلکو نه غوښتنه او ونډه په هغو وخت کې قوي کېدلی شي چې موږ ورته لازم تدابیر نیولي وي.
خلیل احمد نادم د مزک پیژندنې استاد دی. له تاسو به هم واورو چې خلک څه کولای شي چې تر مزکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي. مخکې معیار صاحب هغه خلک چې په برمو اوبه راوباسي هغوی ته سپارښتنه وکړه چې څاګانې دې وکني تر سو هلته اوبه راټولې شي او په مځکه کې جذب شي.
خبره دا ده چې خو هغه زمونږ هیواد افغانستان تاسو وګورئ هغه چې وروسته پاتې هیواد دی، فیصله د سواد کچه ټیټه ده، هغه سی هم د زراعت وده هم په هغه ساته دی، نور شیان هم په هغه ساته دی. دلته دولت باید یو میکانیزم رامنځته کړي، دولت باید توجه وکړي، مثلا د اوبو د ذخیرو دپاره بندونه جوړ کړي. بل دا چې مثلا ما وویل چې 2010 کال $100 میلیارد راټول شوه د دغو هیوادونو لکه افغانستان چې څنګه مبارزه وکړي د ګرمېدو، د مځکې د ګرمېدو د مبارزې په خاطر، چې افغانستان دولت کولای شي چې یو ښه پیشنهادونه وړاندې کړي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي، په دې چې افغانستان هم ډېر متضرر دی، وچکالی دی او ډېر ضرر خلکو ته رسیږي. تاسو وګورئ د اوبو کمښت وګورئ، د بارانونه نشته دی، جنګلات نشته دی، په دې چې افغانستان کې منظم برق نشته، د ګازو استفاده نشته چې خلک د ونې نه استفاده وکړي. مخکې معیار څه ویله، امام پلان دغه دی، پیشنهاد دغه دی چې هغه ونې چې ویل کېږي پر ځای باید ونې کېنول شي چې بیرته په اصطلاح هغه خلا رامنځته نه شي، چې بیرته د طبیعت تغییر ونه مومي او په اصطلاح د بارانونو باعث شي. تاسې وګورئ چې دا جنګلات، دا خپله د اوبو ذخیره په بندونو کې، دا باعث تغییرات د اقلیم کېږي، کېدای شي چې نور بارانونه وشي، یعنی په اصطلاح دولت هم باید په دې برخه کې ډیره ونډ ولري او میکانیزم ولري او تدابیر ولري.
ډیره زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو میلمنو څخه، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عزت الله صدیقی، د مځک پیژندنې پخوانی استاد انجینر خلیل احمد نادیم، او همدارنګه د جرمني د شتوتکارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي محمد اسم مایار. لا درې وړو قدرمنو میلمنو مننه کوو د هغه اوریدونکو د مکور ودانې چې موږ ته ټلیفون وکړه او د خپل سیمې حال را سره په دې خبرونه کې شریک. تشنه اسمان لاندې د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.